ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಸಿ ಅವರ ದುಂಕುದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ಯಕ್ಷಂಬೆ ಉರಸ್ ಕಾಲ್ ವಜರಶ್ ಪಾಡಸಂ ದ ಸಿತಂಬರ್ ದ ಮೇ ಅಸ್ತಿ ಸಲರ ಮನೆ ಠದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ್ ಸವಿ ದೇ ತ ಮಾಖಸ್ತನ್ ಅತ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಮಾ ಶಾಮೋನಿ ಮೇ ಅವದಲ್ ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ವ್ರಜಿ ಇವೋಲಸ್ ಬಜೆ ಸವಿ ದೇ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಯ ವಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವಾನ ಕಿ ಜ಼ಮ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬನಾ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಔ ಜ಼ನ ಸಿರ್ ಕಾಕರ್
ತಾಸ್ತ ಬದಿ ಖಬರವಾನ ಕಿ ಶರಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಆಯು ದ ಖಬರುನು ತಫ್ಸಿಲ್ ದರ್ ತವರಾಂದಿ ಕವು ಖವಲ್ ದರ್ ತವೈಯು ಸಿ ದ ಖಬರುನು ಸರ್ಟಿ ಕಿ ಸದಿ
د پاکستان مرکزی کابینت چین سره د اوږدمهاله دفاعي لوزنامې لپاره د خبرو کولو منځوري ورکړې. څېړونکي وایي دا لوزنامه به لنډې ګټې ولري او باید چې پاکستان خپلواکه تګلاره خپله کړي.
دفاعي معاهدات ډېر ښه شی هم دي. اصولا وګڼم چې پاکستان ته پکار دی چې انډیپنډنټ فورن پالیسی ساتي، یعنی چې امریکې سره ځان امریکې جولای کې لري کېږي چین هم نه.
د افغانستان پکتیکا ایالت عمومي ولسوالۍ طالبانو د نیولو متضاد راپورونه راغلي. طالب وسلوال داوا کوي چې ولسوالۍ قبضه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي سیمه په کنټرول کې ده. یوازې یوې امنیتي پوستې پر شا سوي دي.
او د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو غونډه نن په چین کې په رسمي ډول پیل شوه. د غونډې په ترڅ کې صدر باراک اوباما او شي جین پینګ د ملاقات په مهال په دوه اړخیزه همکاریو زیاتولو باندې خبرې کړي. بلې خوا امریکا او روسیا په شام کې د ډزبندۍ لوزنامې ته نږدې سوي دي.
اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل سره.
د پاکستان مرکزی کابینه له چین سره د اوږدمهاله دفاعي تړون په باب د خبرو اترو اجازه ورکړي. ځایي مطبوعات د چارواکو له خولې وایي دغه منظوري تیره میاشت لاهور کې د وزیر اعظم میانوا شریف په مشرۍ کې ترسره سوې غونډه کې ورکول سوې. د خبر په داسې حال کې منځ ته راغلی چې یوه اونۍ وړاندې امریکا له هندوستان سره یوه لوزنامه لاسلیک کړه چې له لورې یې دواړه هیوادونه یو د بل خاوره، فضايي حدود او سمندري مرکزونه د بیا رغونې او لږدونې لپاره کارولی سي.
پاکستانی طالبانو ویلی د افغانستان په پکتیکا ولایت کې یو ډرون برید کې لشتر لږه لس طالب وژل سوي چې پکې دوه مهمه کمانډران هم شامل دي. د ټي ټي پي یا طریقې طالبان پاکستان یو ویان محمد خراسانی مطبوعاتو ته ویلي د ټلیفون د لاره چې دغه طالبان د پاکستان قبایلي سیمې کرمی ایجنسی ته روان و خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
د پاکستان قبایلی سیمه محمد ایجنسی کې پولیټیکل چارواکي وایي د تحصیل ساپو په لاندې چمر کند سیمه کې د سړک لغاړې بم چاودنه کې د ملیشي یو عسکر وژل سوی. د دوی په وینا عسکر په هغه سیمه کې په امنیتي ګزمه و چې چاودنه ور باندې وسوه. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او وایي دا د حکومت په ضد د عملیاتو برخه ده.
د پاکستان پولیس رنځ د پکتیکا ولایت ومنی ولسوالۍ د سکوت په اړه متضاد راپورونه ترلاسه سوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې پکتیکا ولایت ومنی ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده، خو افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو ادارت کړې او ویلي دي چې د ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د دې ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. په دې اړه د پکتیکا ویان نبی الله پیرخیل د ریډیو ته ویلي دي چې یوازې یوه امنیتي پوستې وسلوالو قبضه کړې ده، کم چې به ډېر زیر برته ځینې ونیسي. طالبانو دارنګه هم خبرونه خواره کړي دي چې د دغه ولسوالۍ کې د یو شمیر پوستو په قبضه کولو سره سره ځینې افغان امنیتي چارواکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دې ټول اداوي متضاد بیانونه ورکړي دي.
افغان چارواکي وایي سرشار کابل او کندهار ترمنځ لوی سړک باندې یو خونړۍ ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان مړه او 14 نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن د یکشنبه پر ورځ سهار وختي د زابل ولایت په سیمه کې رامنځته شوه.
بنگلاديش کې د مخالفه ډلې جماعت اسلامي یو بل مهم مشر میر قاسم علي په بنگلاديش کې د ټاکا شهر سره نږدې تیدندې کړل سوې دي. میر قاسم د کال 1991 جنگ کې په دغه مهال د جنگي جرمونو تر سره کولو په تور مجرم ګرځول سوې وو. په دې اړه نور تفصيلات راکړئ زموږ همکار بختور شاه.
په بنگلاديش کې د شیخ حسینه واجد آزاد خیال حکومت په کال 2010 کې د جنگي جرمونو عدالتي ټریبیونل جوړ کړی دی چې تر اوسه یې د کال 1991 په جنگ کې د جرمونو په تور د جماعت اسلامي 15 مشران پانسي کړي دي. د بنگلاديش سپریم کورټ د نهه په ورځ د میر قاسم علي اخیری خواست رد کړو چې ورستو نوموړی د صدر نه د معافی خواست هم ونه کړو د کم د پاره چې د خپل جرم منل ضروری وي او هغه خپل جرم منلو ته تیار نه و. په میر قاسم علي جرم وو چې کال 1901 کې په جنوبی ساحلی خار چټاګان کې د پاکستان پلو ملیشې مشري کوله او په هغه سیمه کې د تشدد یو زندان یا ټارچر سیل هم جوړ کړی وو چې پکې یو زلمی د تشدد په وخت وجلې هم وو. ولې د بنگلاديش جماعت اسلامي ډله دغه تورونه بې بنیاده بلي او وای دا د حسینه واجد د حکومت لخوا د خپلو سیاسي مخالفینو زورنه ده. د کال 1901 په اخره کې د پاکستان نه د جدایي په جنگ کې د بنگلاديش جماعت اسلامي ډلې د پاکستان د فوز ملګرتیا کوله. دغه جګړه کې هندوستان د بنگلاديش د ملت پاله انقلابي ډلو مرسته وکړه او د دوو هفتو د زورور جګړې وروسته د پاکستان فوز سلامی شو او د بنگلاديش ازادي تسلیم کړه.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
امریکا او روسیا په شام کې د ډز بندۍ لوزنامې ته اخیری بڼه ورکولو باندې کار کوي ترڅو هغه جنگ ځپلي هیواد کې د نورو بشري مرستو رسولو لپاره اجازه ورکول سي. داسې څرګندېږي چې دواړه هیوادونه لوزنامې ته رسیدلي خو خنډونه اوس هم شته. هیله ده چې د امریکا صدر باراک اوباما او د روسیې صدر ولادیمیر پوتین به د شلو شتمنو هیوادونو د سرمشریزې غونډې په مهال یو له بل سره غیر رسمي لیده کاته وکړي خو راپورونه وایي تر اوسه په دې اړه څه تیاری نه دی نیول سوی. تفصیل راکوي شعیب زاده.
د چین په هنجو خار کې د نړۍ شلو اقتصادي هیوادونو د روانې غونډې په ترڅ کې امریکا او روس د شام په اړه خبرې اترې کوي او امکان دی په دغو خبرو اترو کې دواړه هیوادونه په شام کې د بشري مرستو رسولو باندې راضي شي. که څه هم امریکا او روس په دغه معامله اخري معاهدې ته نږدې شوي خو په دغه کې لا هم خنډان موجود دي. په چین کې د جی 20 غونډې په اړه داسې هیلې هم څرګندېږي چې د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین هم غیر رسمي خبرې اترې وکړي خو په دغه اړه انتظامات ندی شوی. نن د امریکا د خارج چارو سکرتر جان کیری خپل روسی همسیال سرګی لاوروف سره د ملاقات وروسته ویلی دی چې ځینې داسې مسلې شته چې موږ پې نن خبرې وکړي او سبا یعنی د ګل په ورځ به بیا هم خبرې کوو او ګورو به چې په دغه مسلو څه نتیجې ته رسیدی شو او کنه او د دغه په نتیجه کې به موجوده فاصله کم شي او کنه. د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریبیوک بیا ویلی دی دواړه خواوې په معاهده ته نږدې شوي او دا وخت د جنگ بندۍ عملي کولو مهم کار باندې خبرې پاتې دي. دغه په وینا په دغه هر څه کې تر ټولو مهم ګام به دا وي چې دغه هر څه څنګه سرته ورسول شي. تر څو چې موږ دغه کار سرته نه وي رسولی موږ دا نه شو ویلی چې موږ کامیابي ترلاسه کړې ده.
تاسو وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
د چین شهر هانګاډو کې د شل هیوادونو مشرانو غونډه جی 20 کې دوسرا په چین کې صدر اوباما پر راتګ تاوتریخوالی جوړ شوی. د شنبې په ورځ چې کله د امریکا ولسمشر اوباما چین ته ورسېدو د الوتکې ځای د کښتدو لپاره د جهاز زینې لرې کړل شوی وې او هغه سور درې چې د استقبال لپاره نورو مشرانو ته ورکړل شوی و هغه هم لرې کړل شوی و. د دې وروسته د چین چارواکو او د سپینې ماڼۍ د خبریالانو ترمنځ تاوتریخوالی هم راغلی و.
د امریکا صدر باراک اوباما او د چین صدر شی جین پینګ ژمنه کړې چې هیوادونه به په پراخو امنیتي، تجارتي او روغتیايي چارو لا نور نږدې کار کوي. دواړو مشرانو د شنبې پر ورځ تر 3 ساعتو پورې ملاقات کړی خو تر دغه ملاقات له مخه د صدر اوباما او هانګ ژو ته د رسیدو په وخت د سپینې ماڼۍ د مامورینو، امریکایي خبریالانو او د چین د امنیتي چارواکو ترمنځ غیر معمولي خبرې شوې. صدر اوباما نن د یکشنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي دا څومره لویه پیښه ده تر دې زیات ورباندې خبرې کول نه غواړي.
جرمني کې د یکشنبې پر ورځ کېدونکو سیمه ییز ټاکنو کې د کډوال مخالف ګوند د پخوازه زیات وټونو ورکولو هیله کیږي. د چانسلر انګیلا مرخیل هلکا مکینبرګ ویسټ پومرانای کې نږدې 13 لک خلک رای ورکولی سي خو الټرنیټیو فور ډویچلند ته هغه خلک رای ورکوي سي څوک سي د مرخیل د مهاجرینو په جرمني کې د آبادولو د پالیسي مخالفت کوي. جرمني د مهاجرینو په حق له جوړ خپل هغه پروګرام غځولې دي کوم کې چې د هغه کډوال چې د شام اونور هوادونو سره د جنگ او غربت له وجهې خپل هواد زپکړه کولو مجبور دي او جرمني خپل واته دراتلو اجازه ورکړي وو. مطبوعاتو کې راتلونکو راپورونو تر مخه ای اف ډی د مرخیل ماجرونو په حق له پروګرام خلاف سخت مهم چلولي وو ول هله ده چې هم په دې وجبه په دې ټاکنو کې ورته زیات حمایت ورکول سي.
د امریکا په آینده صدارتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په ډیټرویټ کې د تور پوستکو په یو کلیسا کې په د وینا په محل ویلي هغه غوښتل چې دغه ښار بیا جوړ کړي او د په وینا امریکا کې ډېر شیان غلطي چې سمیدای شي. تر ټاکنو دوه میاشتې وړاندې ډونالد ټرمپ هڅه کوله چې افریقایي امریکایان او نور لژکي رای ورکوونکي ځان ته راجلب کړي. هغه زیاتره وخت سپین پوستکو رای ورکوونکو سره تیر کړی چیرې چې هغه د نورو رنګونو د خلکو په اړه خبرې کړې وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. ریپورتونه به هم تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو، خو اوس وخت سوی دی د لوبي د خبرونو او د لوبي خبرونو راکول لپاره زموږ همکار وکیل خان سټوډیو ته راغلی دی. هرکلی وکیل خان.
مننه کلسوم. قدر من اوریدونکو، لوبي خبرونو کې کرکټ او کرکټ کې بیا هغه کرکټ کم چې د پاکستان او د انګلند ترمنځ دا مهال په کارډیف کې روان دی. پنځم اوډیای یعنی د غسیری زخیری میچ دی. انگلینڈ خپل بیٹنگ کړی، دا مهال د پاکستان لوبغاړي په میدان باندې موجود دی او لوبه کوي، بیٹنگ کوي. نو تر دې دمه پورې د پاکستان چې کومې وکټې پریوتې دي، درې وکټې پریوتې دي، یو نوي رنځونه کړي دي، اولس ورونه شوي دي. پاکستان ته چې انګلینډ کوم هدف ورکړی دی د ګټې لپاره، هغه 303 رنځونه دي. دا مهال سرفراز او شعیب ملک څوک چې په میدان باندې ولاړ دي. سرفراز د 100 رنځونو سره ولاړ دی، هغه تر څنګ شعیب ملک څوک چې د 9 رنځونو سره دا مهال په فیلډ باندې ولاړ دی. د غنړوان دی چې کوم لوبغاړي راغلي و، زهر علي په درې درش باندې آؤٹ شوی دی، او دغه شانتی شرجیل خان په 10 رنځونو باندې، او بابر اعظم بیا په 1.5 رنځونو باندې آؤٹ شوی دی. انگلینڈ کې د انگلینڈ لوبډل لخوا چې کم زیات رنځونه شوی دی، هغه کې روی درې کم نوي رنځونه کړی دي. بیا دغه شانتی 15 یا سټروکس کړی دي، او دا غینه رستو بیا درې درش رنځونه بریسټو کړی دي، او ورپسې بیا دیرش او دغه شانتی لس او پشپاګو 15 باندې دا غوی لوبغاړي آؤٹ شوی، او اخیری لوبغاړي جارډن ورډ نټ آؤٹ پاتې شوی دی په 1500 رنځونو سره. نو په مقرره 500 ورنو کې هغوی 302 رنځونه کړي دي، او پاکستان ته د ګټې لپاره 303 رنځونو هدف ورکړی دی. د دې نړیوال چې کوم 4 او ډی آی میچونه شوي دي، ورځني مقابلې شوي دي، هغه 4 واڼه انگلینڈ گٹلی دی. د دین علاوه بل مقابله چې کوم دا محل روانه ده، هغه دا په د استرالیا لنکا او استرالیا ترمنز، هغه هم 15 اوډیای ده، یعنی 15 یورزنی میچ ده. د دوه لوبډلو ترمنز روانه ده. استرالیا لنکا د استرالیا ته د گټل لپاره د یو سل 15 ویرنزونو هدف ورکړی ده. په مقرره 50 تورنو کې دا محل د استرالیا لوبډله یا کرکټ لوبغاړي غوی په بیټ باندې بیٹنگ کوي. خپل د استرالیا لخوا د اخیری راپورونو تر مخه یو سل او درې کم شپېته رنځونه شوي دي، او دغه رنځونه هغوی په درې درې شورونو کې د درېو وکټو په زیان باندې کړي دي. ورته د ګټې لپاره یو کم څلوېښت رنځونه پاتې دي، او 15 وکټې وو وکټې هم ورسره دي، ولس ورونه هم ورسره پاتې دي. د استرالیا سره د ګټې لپاره د استرالیا او سریلنکا ترمنځ کډوان دي وکتي شي کوم میچونه چې شوي لومبني او ډی آی چې شوی د اګست په 28 نیټه باندې، نو هغه استرالیا ګټلې د درېو وکټو سره. لس پانو لا پاتې بیا دویم او ډی آی یا دویم روزه یو ورځنی میچ هغه سریلانکا غټلې د دوه تیارنځونو سره. دریم کم چې د اگست پاتې شته منټ باندې شی او سریلانکا او د استرالیا ترمنز، نو هغه استرالیا غټلې د دوه وکټو سره سلیریش بول نه لا پاتې. سلورم او ډی آی کم چې د اگست په 1.5 منټ یعنی د اگست میاشتې په اخیره ورځ باندې شی، هغه هم استرالیا غټلې د کوکتی شینو په 13 درو سلورو اوور او ډی آی کې هغه درې میچونه استرالیا غټلې دي، او یو سریلانکا د پنځم میچ روان دی. خو ښکاري داسې چې دا لوبم هم د استرالیا په حق کې روانه ده. نو د دې چې هم کوم تفصیلات راځي تاسو ته بوایو، او که واپس راشو د پاکستان او انګلینډ ترمنځ چې کوم مقابله روانه ده او ډی آی د 50 ورونو، نو هغه دا مهال پاکستان خپل بیټنګ کوي. پاکستان چې کوم رنځونه کړي دي، دا غي صورت حال هم تاسو ته وایو، او کوم وکټ چې هم پریوتی. یو وار بیا تاسو ته تکرارو، درې وکټ پریوتی دي. دا مهال شعیب ملک او دغه شانتی سرفراز احمد هغه په میدان باندې په کریز باندې ولاړ دي، بیټنګ کوي. پاکستان دوه کم سل رنځونه کړي دي په 1.4 ورونو کې، درې وکټ پریوتی دي، او اوس هم وتا ګټه لپاره رنځونه پکار دی. خو کس هم ورنو سشتي، خو درې وکټې پریوتی. سرفراز په شپږ رنځونو باندې په میدان ولاړ دی، دغه شانتي شعیب ملک په 14 رنځونو باندې.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو خبرمن اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه وغوښته. د لوب خبرونو تاسو اوریدل او سه هم خبري خبرونه ته ادامه ورکو. د پاکستان مرکزی کابینې له چین سره د اوږدمهاله دفاعي تړون په باب د خبرو اترو اجازه ورکړي. ځایي مطبوعات د چارواکو له خولې وایي دغه منظوري 13 میاشت لاهور کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې تر سره شوې غونډه کې ورکول شوې. تفصیل راکوي ارشد حسین له اسلام آباد څخه په دې رپورت کې.
د پاکستان وفاقي کابینې د چین سره د اوږدمهاله دفاعي لوزنامې د پاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو پیل کولو منظوري ورکړې. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون د سرکاري دستاویزاتو په اساس لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ په مجوزه اوږدمهاله دفاعي لوزنامه باندې د خبرو اترو عمل پیل کولو منظوري روان کال د جولای په 15مه نیټه لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې د وفاقی کابینې په غونډه کې ورکړې شوې و. اخبار وایي چې د پاکستان کابینې ته ویل شوې چې د چین او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله دفاعي لوزنامې د پاره تیار کړې شوې دستاویزات په دوه اړخیزه علاقائي سلامتیا، د یو بل په کورنو معاملو کې عدم مداخلت، برابرۍ او ګټو باندې اړه لري. او د دغه مجوزه دفاعي لوزنامې مقصد د دفاع او امنیت په مدونو کې د یو بل سره ستراتیژیکي همکاري لا نوره سیوا کول دي. کابینې ته ویل شوې چې په دغه مجوزه دفاعي لوزنامه کې د بهرنو کورنو او د دفاعي پیداوار د چارو وزارتونو نه علاوه د جوائنټ سټاف آف هډ کوارټر څخه هم رائے او سلا مشوره اغستلې شوې ده. د پاکستان او چین ترمنځ د اوږدمهاله دفاعي لوزنامې دا خبر په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تیره اونۍ امریکې او هند د ترهګرۍ او امنیت دپاره د یو بل د پوځي اډو او سامانونو کارولو په حق له یو مهمه لوزنامه لاسلیک کړې وه. د نړیوالو چارو ماهرین نظر لري چې اکثر لا د دوه ملکونو ترمنځ اوږدمهاله دفاعي لوزنامې د ملکونو د آزاد خارجه پالیسۍ لارې ختموي. د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو چارو د څانګې چیرمین او نامتو سیړنکار ډاکټر اعجاز دا یو مهم خبر بلی او وایي که د دواړو ملکونو ترمنځ دغه دفاعي لوزنامه کیږي نو دا به د پاکستان او سیمې په راتلونکي ژور اثر ولري.
دفاعي معاهدات ډېر ښه شی هم نه ځکه ته بیا یو اړخ ته بند شي یہ وہ ٹھیک ہے امیڈیٹ گڈے سے لے گئے راشی ہو لانگ ٹرم کے تب بند سے امریکی کا دفاعی معاہدے پاکستان کا روستو ڈیل تکلیف ہو رہے دلے رہے اصول میں جنم کے پاکستان کا پکار رہے کہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ساتھی یعنی کہ امریکی سر جانے امریکی جولائی کے لیے رکھے چین امنا اور چین سے اخبار تعلقات ساتھ لے سی اور بہرحال ظاہر اس حکومتی نے فیصلہ کری اس عام خواہ نے اخبار کرا للا کہ گو ہیڈ ورکر ہے ماشاء خیال ہے چین هم تر څور بل سمون سره دفاعي معاهده کې نه راغلی نو دا به ډېر اهم چیز چین د پارم پاکستان د پارم د علاقې د پاره او انټرنیشنل پولیټیکل سیچویشن باندې به ډېر لوی اثر غورځي او پاکستان چوایس د پاکستان دا به امیډیټلی کې ایس ویپنز او یو سیبل کې فائدہ راشي خو لانګ ټرم کې پاکستان لیمټ کې پاکستان مینوریبلټی به کم شي اب یو اڑخ تو ادری گی نو اس آیا اگا اڑخ تو ادری دلو کل فیدی گی تو اکثر دے نقصان نم گی دیکھا کہ ڈپلومیسی دا مین زغدارے کے تاسا منورنگ سپیس پکا لیوی تا اخوا دیخوا کے دیکھی آگا با ختم کی نو آگا بے کافی نیگیٹیو اثرات ہم ہو رہی تو بہرحال گول کم خواہ سی چیوے کھنا وان
کال 2015 اکتوبر کے چکلا دا چین صدر دا پاکستان پا سفر راغلے ہو نو هغه محل دوالا ہے وادونا پا دے سلا شوی ہو چی خپل منز تعلقات د پیچلی او بدلیدونکو نړیوال او سیمیز حالاتو په تناظر کې یو نوی ستراتیژیکی اهمیت خپل کړی دی. که څه هم پاکستان د امریکای او هند ترمنځ ترسره شوې لاجستیکی دفاعي لوزنامه د دوه خپلواکه هیوادونو ترمنځ یو معامله ګرځوي خو ورسره دا هم وایي باید چې دغه لوزنامه په سیمه کې د طاقت توله خراب نه کړي او د وسلې د یو نوی زغل اساس ونه ګرځي. د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری تیرو ورځو کې د سینیټ د خارجه او دفاعي چارو کمیټې ته ویلو چې د پاکستان او چین ترمنځ د مخ په سیوا کې دونکو ستراتیژیکي ملګرتیا په شا د امریکې او پاکستان په خپل منځ تعلقاتو کې راغلی تناو دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه نیغ په نیغه تاسو اوري. د مردان په کچری کې سوي ځانمرګي برید چې په کې دیارلس تنان وژل سوي وو نن درېمه ورځ ده. په دغه وژل سوي کسانو کې یو پولیس اعظم خان هم وو چې دغه ځانمرګي برید کوونکی د نن کچری ته نه وو پرېښدلې او په دغه پیښه کې ووژل سو. د اعظم خان کورتز مرج همکار ریاض حسین ورغلی دی دا غوی په حق لیو ریپورت شاکی تاسو وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د ځانمرګي حملې نه وروسته نن په درېمه ورځ هم په بار کونسل او د وجل شوي کسانو په کورونو باندې د لرې پرتو علاقو نه ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي مشران د دعا د پاره راځي. په دغه حمله کې وجل شوي درې د پولیس کارکونکو کې د مردان ضلع د ګړی اسماعیل زی 15 کلن اعظم خان هم شامل وو چې د ترهګر د رامنې کولو په وخت یې د خپل ژوند قرباني ورکړې ده. د اعظم خان د تر زوی عثمان علي وایي چې مونږ په هغه باندې فخر کوو چې د خپل ژوند قرباني ورکړه او ګڼ شمېر خلک یې د نقصان نه بچ کړی دي.
کله دوی باندې دا ګرنیټ رویشتو د دینه پس د دهشتګرد د دن نتلو کوشش وکړو نو دوی په هغه زخمی حالت کې چې کم دی نو هغه هټ کو او بلاستو شو او ډیر زیات نقصان چې کم کېدن دا غې نه چې کم دی نو هغه ونه شو خپل ځان چې قربان کړ خو لکه د قوم چې کم بچی دي نو هغه بچ کړو.
په دغه ځانمرګي پیښه کې هغه درې د پولیس کارکونکي چې په ګیټ باندې د سارنې کار سرته رسولو په حق رسیدلی وو. په دوی کې وجل شوی شامل اعظم خان درې کاله وړاندې واده کړی وو خو بچی نه لرل. په کال 1980 کې په ګړی اسماعیل زی کې پیدا شوی اعظم خان د شپږو ورونو مشر وو او په کال 1995 کې د لسم جماعت د زده کړې نه وروسته په پولیس فورس کې شامل شوی وو. د تیرو دوو میاشتو راهیسې اعظم خان په مردان ضلع کچرو په ګیټ باندې خپل پرزونه سرته رسول. د نورو وجل شوي خلکو په شان په ګړی اسماعیل کې هم مقامی اوسیدونکي د اعظم خان په وجنه باندې سخت غمجن دي. مقامی د ویلج کونسل ناظم سردار خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په اعظم خان باندې د هغوی کلی وران شوی دی.
اعظم خان ډیر ښه سړی و، پر شناس او ایماندار و، نه په خپل ژوند کې چا سره شر کړی دی نه هغه کړی خپل ډیوټي او خپل کار. بس دغه دوه کار او چې مونږ به لیده نو غوا یا بلته په ډیوټۍ وه چې ډیوټۍ نه به راغی نو خپل د کور څه ماته ګوډه به کول زمینداری به کول.
د 14 نوروستو په مردان دله پولیس مرکز کې د پاکستانی ځواکونو مشر راحیل شریف د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د پولیس مشر ناصر خان دورانی هم د هغوی په جنازه کې شرکت کړی وو. او بیا وروستو د اعظم خان مړی په خپل کلی ګړی اسماعیل زی کې خاورو ته سپارل شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو زو هم شمالي وزیرستان ته چیرې چې د سیاسي ګوندونو ائتلاف په حکومت ژغ کړی دی د هغه بې کورسو کډوالو د بیرته راتګ لپاره د جدي انتظام وکړي چې له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته اوښتي وو. عدنان بیرته نور باندې نور تفصیل راکوي.
پاکستانی چارواکي وای افغان پولیس سره په چرمه پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته د عملیاتو وروسته بیا کورسوي کډوالو خپل سیمه د ستنېدو عمل له توندې سره روان دي او نږدې تر 500 نه زیات کورنۍ بیرته خپل علاقو ته ستانه کړې دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې 100,000 نه زیات سیمه ایزو خلکو کورنۍ بیا کوره کړې وي. خو دغه کډوال او سیمه ایز مشران وای دي واپسې وروسته دغه کډوال د صحت تور پیښو بیلابیلو ناروغیو سره مخامخ شوي. په وروستیو کې د سیاحت ساګي چارواکو ویلي وو چې شمالي وزیرستان کې د خنک ناروغي له امله نږدې 9 ماشومان مړه شوي او په لسګونو شمېر نور متاثره کړي. ځای انتظامیه د ناروغۍ د مخنیوي لپاره پیړني قانونه پورته کولو دفاع کوي. خلک وایي په سیمه کې د خنک ناروغي وروسته اوس د خارش ناروغي وبایي بڼه اخستې او یو شمېر کسان متاثره کړي او دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره حکومتي چارواکو ته ژغ هم کړی. د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري غلام وزیر ډیو رادیو ته وایي
کتا خال لورشي او دې کې ډایرک بيمارۍ ولاګي بیا څنګه بل میټینګ سره پی ایس ار سره انا میرا د بيمارۍ دې چې دانه په ولاګي واړې واړې دانه په مړی بيمارۍ وی چې مړی خرابې اوس پرونه را کوم خال لاړې پابند را واړې واړې دانی پر بچون شوی دي دا غلام
وزیر اول چې عملیات ورسته حکومتي چرواکي په خپل مرزي سره په شمالي وزیرستان کې د کاروباري مرکزونو جوړولو ته وا کوي او لاس پرې پورې کړی دي. زیاتکړه په دې کې سیمایز خلکو څخه چرای نه ده اخستې سوي او په راتلونکي کې په دغه کاروباري مرکزونو د سیمایز خلکو ترمنځ د قبایلي شخړې رامنځته کېدو اندېښنې سرکنده کړي. ویل چې دغه ودانۍ ته سیمایز خلکو په ځمکه جوړول کېږي او بیا واک اختیار نورو خلکو ته وسپاري.
حکومت په خپل مرګي جوړوي دلته مرکیټه ولا یی چې موږ نه امیر کوم مازی را جوړ شي. هاه یو مسله ده، هغه د دغه حکومت بالکل منی نه. او تاجرون چې کوم تاجرون دی ته یو پر تر اوسه پر یو موازان ورکړه او دا یو سنگینه مسله ده. دغه په سبو بیا باندې میز چې سی ته هات په دمن میټینګ دی.
د شمالي وزیرستان او سم په زیات شمیر سره سیمایز خلک د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي او د نړیوالو څخه مرسته ترلاسه کوي. غلام خان اول چې دوی سره حکومتي چرواکو د کډوالۍ پر مهال کومې مالی مرستې ژمنې کړې وي په هغه کې اف ډی ایم انتهایی د سستۍ څخه کار اخلي. وی ویل اختر راغه او باید اف ډی ایم په وخت سره د کډوالو دغه پیسې یا دغه مرستې ورسوي.
اف ډی ایم ولا چې کیما راویا استعمال وی دا د ظلم د ستم دی او موږ د نړۍ د یادر میاست پیسې په بده شوې دي. هغه یې میاست خو یا پر ایوان درلارلې دا خل دي دینه پر ولل او د خل ته لوي تکلیف یې چې نو ور په کو بچون دا کپڑے ما خپل په وګو او نرا لکه د دونا چې کیمه د اټا والا دور تا کیم پوری ور کړو دا د هټ خارو په بالکل له خورا کې بدل نه
نه. یړ دی وی چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ځد په پراخه کچه سره پوزي عملیات کال 2014 شې پیل شوی. دغه عملیات د حکومتي چرواکو لخوا غټور ګرځول شوی دی او په سیمه کې ترکیتی چارې تر سره کېدو دا وی کوي. خو دغه سیمه د میډیا نظر څخه لري ساتل کیږي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ټي وی.
قدرمن اوریدونکو د بلوچستان ایالت چمن شار کې یو جرګیزه غونډه سوي چې په کې د تجارت پیشه خلکو تر پیش مسلو اغوا برای تاوان د غسیمه کې امنیت او کاروبارونو تر پیش مسلو په حق له خبرې سوي دي. تفصيلات راکې نعمت سرحدي د چمن ځخه.
دغه یو ورځنه جرګیزه غونډه د چمن د تجارانو د سازمان د چوکاټ لاندې وسوه چې په کې سیاسي مشرانو د مدني ټولنې غړو خبریالانو او د لژکیو نمائندگانو ګډون درلودي چې پکې پسمه کې د رواني بد امنۍ او د سیمې او تجارانو ته ورپیښ ستونزې لکه پرپولر پر تجارت باندې بندیز رنګ مسلو او مشکلاتو باندې خبري وسبې چې په خپل ویناو کې دغه جرګې تر اغلی میلمنو د چمن شار روان حالات ډیر زیات کړکیچن وبلل او د حکومت څخه پسمه کې حالات شکولو غوښتنه وکړه.
یعنی په درې میاشتې کې دننه دننه زموږ په ښار کې وکیسونه د غواکارانو رونماسوي دي ښکاره سوي دي. دلته زموږ سرکار مکمله په امن او امان کې مفلوجه دی.
د بلوچستان د تاجرانو د سازمان مشر رحیم کاکړ بیا وویل چې حکومت په یو ښار کې حالات ښه کی او په بل ښار کې حالات خرابولو ته پرېږدي. په چمن کې د اغوا پیښې عام سوي دي.
همیشه هر دریم ورځ هر هفته بعد یو تجار اغوا کیږي او داغه مطلب داغه سباری رقم اخی بیرای لکی باید د عمل په دچ مون شهر کې بنسي. دا یو کبایلی شهر دی. ټول خلک دلته سره پیژنې. باید د چ داغوا برای تاوان بازار شدی. هغه باید د چ داغوا برای تاوان کیسه دلته ختم سي او په دې باندې اف سی او ایټیلیجنسی ادارې باید د ډیر سټیټ کار وکي. دا شی باید د ختم کړي لکه د کوچ په شهر کې ختم سلو.
په دغه جرګه ایز غونډه کې شریک د انساني حقوقو د کمیشن غړي پروفیسر سلیم خان وویل په سیمه کې تجارتي دندې په ټپه د درېدو له وجې خلکو وغلاو او نور داسې کارونو ته لاس اچولې دي کوم چې په ټولنه کې ښه کار نه بلل کیږي.
ون یو کمشنر د چمن ویزیت نه دی کړی. یو ډی آی جی ویزیت نه دی کړی. یو آی جی ویزیت نه دی کړی. یو سیکرټری داخله د چمن ویزیت نه دی کړی. الانکه دا چمن سون ټیکس ور کوي ټول پاکستان کې د کراچي څخه بعد غټ ټیکس دی چمن ته تاجرانی ور کوي. زه صرف انساني همدردی په بنیاد باندې ستا کم کاروبارونه بند سو. دلته د خلکو مشکلات زیات سو اضافه سو. دلته یقینا ماته د خلکو داسې وویل چې بچان ته شیدیم نسته. د بارډر په اخوا او په دې خوا بچانو څه شیدیم نسته. هغه د لوجي څه شایي.
دغه جرګه ایز غونډه کې شریک حکومتي چارواکو و مخته د قراردادونو په شکل کې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره غوښتنې کښې شوډل سوې چې چارواکو دغه غوښتنې منلو پوره پوره یقینداني ورکړل. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو وار بیا د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو. خپل غوښ سي د خبرونو سټکو ته
د پاکستان مرکزی کابینت چین سره د اوږد مهاله دفاعي لوزنامې لپاره د خبرو کولو منظوري ورکړې. څېړونکي وایي دا لوزنامه به لنډې ګټې ولري او باید چې پاکستان خپلواکه تګلاره خپله کړي.
دفاعی معاہدات ڈیر خطے ہوں گے اصول جنم کے پاکستان کا پکا رہے کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ساتھی یعنی کہ امریکی جانے امریکی پر جولائی کے لیے رکھے چین ہم نہ
افغانستان پکتیکیا ایالاتو منیول اسوالی طالبانو د نیولو متزاد راپورونه راغلی. طالب اسوال داوا کوي چې ولسوالی قبضه کړي خو حکومتي چارواکي وایي سیمه په کنټرول کې ده. یوازې یوې امنیتی پوستې ځا پر شا سوي دي.
او د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو غونډه نن په چین کې په رسمي ډول پیل شوې. د غونډې په ترڅ کې صدر باراک اوباما او شي جین پینګ په دوه اړخیزه همکاریو زیاتولو باندې خبرې کړي. بلې خوا امریکا او روسیه په شام کې د ډزبندۍ لوزنامې ته نږدې شوي دي. د پاکستان مرکزی کابینه له چین سره د اوږدمهاله دفاعي تړون په باب د خبرو اترو اجازه ورکړې. ځای مطبوعات د چارواکو له خولې وایي دغه منظوري تیر میاشت لاهور کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې ورکول شوې.
پاکستانی طالبانو ویلي د افغانستان په پکتیکیا ولایت کې یو ډرون برید کې لږ تر لږه لس طالبان وژل شوي چې پکې دوه مهمه کمانډران هم شامل دي. د ټي ټي پي یو ویاند محمد خراسانی مطبوعاتو ته د ټلیفون د لاره ویلي دغه طالبان د پاکستان قبایلي سیمې کرم ایجنسی ته روان وو خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې پولیټیکل چارواکي وایي د تحصیل صاحبو په لاندې چمرکنډ سیمه کې د سړک له غاړې بم چاودنه کې د ملیشي یو عسکر وژل شوی. د دوی په وینا عسکر په هغه سیمه کې په امنیتي ګزمه و چې چاودنه ورباندې وسوه. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې پیښو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د پاکستان پولیسو سره نږدې د پکتیکیا ولایت اومنی ولسوالۍ د سکوت په اړه متزاد راپورونه ترلاسه شوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د پکتیکیا ولایت اومنی ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده. خو افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو ادارت کړې ده ویلې دي چې د ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د دې ولسوالۍ دوی امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي.
افغان چارواکي وایي سرشار کابل او کندهار ترمنځ لوی سړک باندې یو خونړی ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان مړه او 14 نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا د پیښې نن د یکشنبه پر ورځ سهار وختي د زابل ولایت په سیمه کې رامنځته شوې.
بنگلاديش کې د مخالفه ډلې جماعت اسلامي یو بل مهم مشر میر قاسم علي د بنگلاديش شهر ډاکا سره نږدې تیزندې کړل سوې دي. میر قاسم د کال 1991 هم د جنگ په مهال د جنگي جرمونو ترسره کولو په تور مجرم ګرځول سوې و.
امریکا او روسیه په شام کې د ډزبندۍ لوزنامې ته اخیری بڼه ورکولو باندې کار کوي ترڅو هغه جنگ ځپلي هیواد کې د نورو بشري مرستو رسولو لپاره اجازه ورکول شي. داسې څرګندېږي چې دواړه هیوادونه لوزنامې ته رسیدلي خو خندونه اوس هم شته. هیله ده چې د امریکا صدر باراک اوباما او د روسیې صدر ولادیمیر پوتین به د شلو شتمنو هیوادونو د سرمشریزې غونډې په مهال یو له بل سره غیر رسمي لیده کاته وکړي خو راپورونه وایي تر اوسه په دې اړه څه تیاری نه دي نیول شوی.
جرمنی کې د یک شنبه پر ورځ کېدونکو سیمایي ټاکنو کې د کډوال مخالفه ګوند د پخوازه زیات ووټونو ورکولو هیله کیږي. د چانسلر انګلیا مرخیل هلکا میکلن برګ ویسټ پومرانا کې نږدې 13 لک خلک رای ورکوي سي خو الټرنیټیو فور ډوچلند ته هغه خلک رای ورکوي سي څوک چې د مرخیل د ماجرینو په جرمنی کې د بادولو د پالیسي مخالفت کوي.
د امریکا صدر براک اوباما او د چین صدر شی جین پینګ ژمنه کړې چې هیوادونه به په پراخو امنیتی، تجارتي او روغتیایي چارو لا نور نږدې کار کوي. دواړو مشرانو د شنبې پر ورځ تر دریو ساعتو پورې ملاقات کړی.
د مسیح برادری روحانی مشر پوپ فرانسیس د اتوار په ورځ بټیکن کې یو غونډه په وخت مدر تریسا ته د ولی یا صوفي بزرګ ویل دی. په لاتین ژبه کې پوپ فرانسیس اعلان کړی چې د برکت اصلونو په ویاړ کې د کولکتا مدر تریسا ته صوفي بزرګ ویلو اعلان کوو او دوی به هغه خلکو کې شامل وو څوک چې صوفي بزرګ یا ولی وو او په دې لړکی به ټول چرچ د دوی احترام کوي.
د امریکا په اند صدرت ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ډیټرایټ کې د تور پوستکو په یو کلیسا کې د وینا په محل ویلي هغه غوښتل چې دغه شار بیا جوړ کړي او د په وینا امریکا کې ډیر شیان غلطي چې سمیدای سي. تر ټاکنو دوی میاشتې وړاندې ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې افریقایي امریکایان او نور لژکي رای ورکوونکي ځان ته را جلب کړي. هغه زیاتره وخت د سپین پوستکو رای ورکوونکو سره تیر کړی چیرې چې هغه د نورو رنگونو د خلکو په اړه خبرې کړې وي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لید عوام لري د افغانستان پکتیا ولایت اومنی ولسوالۍ طالبانو د نیولو متضاد راپورونه راغلي دي. طالب وسوال دا وکوي چې ولسوالۍ قبضه کړې ده خو د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې سیمه یې د دوی په کنټرول کې ده، صرف یو امنیتي پوسټه د دوی ز طالبانو نیولې ده. په دې حق له نور تفصيلات راکړي د افغانستان څخه د دی ریډیو خبريال اکمل روان.
لا پاکستان سره پولی تننګ دی پکتیکا ولایت دی اومنی ولسوالی دی سکوت پاړه زیدونه کیسه رپورټونه تر لاسه شوې دي. وسلوال طالبان دا کوي چې د اومنی ولسوالی نن سهار نیولې خو افغان حکومت وای ولسوالی دی افغان امنیتیز وکونو په لاس کې ده. دی پکتیکا ولی ویان نبی الله پرخیل له ډیوی سره په خبرو کې وویل دی ولسوالی پر امنیتی پوسټو وسلوالو طالبانو بریدونه کړی دي او یوازې یو امنیتی پوسټ وسلوالو طالبانو نیولې ده. پرخیل زیاتکړه امنیتیز وکونو له دې عمله یو امنیتی پوسټ وسلوالو طالبانو ته پریخي ده چې دی ولسی خلکو دی هستوګنې په ګڼمیشت سیمه کې موقعیت درلود. دی پکتیا ولی ویان وویل ولسوالی دی افغان امنیتیز وکونو په لاس کې ده او نیول شوی امنیتی پوسټ به ډیر ژر له وسلوالو طالبانو ونیسي. په ورته وخت کې د پکتیکا ولایتي شورا رئیس بختیار همت له ډیوی سره په خبرو کې وویل چې د اومنی ولسوالۍ په بشپړ توګه سکوت نه دی کړی. همت وایي د دې ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې چې څو ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې وې. خو وسلوالو طالبانو بیا ادا کړی چې د اومنی ولسوالۍ نن سهار له یو شمېر امنیتي پوستو سره په مکمل ډول نیولې او ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. خو دا هغه څه دي چې د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي په کلکه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ولسوالیو د سکوت او نیولو د پیښو رپورونه زیات شوي دي. کله هم وسلوال طالبان د ولسوالۍ سکوت او کله هم افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو څخه د ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعاوې کوي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، کابل.
خبری خبرونه را دوام لري. د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو غونډه نن په چین کې په رسمي ډول پیل شوې ده. د غونډې په ترڅ کې صدر باراک اوباما او شي جین پینګ ملاقات هم کړی دی او په دوه اړخیزه همکاریو زیاتولو باندې خبرې کړې دي. نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار محمد اکرام.
د امریکې او چین اعلی چارواکو ترمنځ مسلې هغه وخت شروع شوې کله چې صدر باراک اوباما د خالی پورز هنګزو ښار ته ورسېدو. په ایرپورټ باندې د جهاز نه راکوزېدو لپاره د صدر اوباما لپاره پوړۍ نه وي او چې کله نوموړی د جهاز نه راکوز شو نو نورو نړیوالو مشرانو ته خورکړی شوې سور قالین موجود نه و. په ایرپورټ باندې یو ځل بیا هغه وخت تاوتریخوالی پسې واشو چې کله چینایي چارواکو د وایټ هاوس په فوټوګرافرانو چغې ووهلې کله چې هغوی د صدر اوباما تصویرانو ویستو لپاره په یو خاص ځای ودرېدل. د وایټ هاوس یو چارواکي په دغه ځای کې د مداخلت په وخت وویل امریکا به دا فیصله کوي چې تصویر ویستونکي به په کوم ځای کې خپلې کیمرې لګوي، خو چینایي چارواکو په جواب کې وویل دا د دوی ملک دی او د دوی ایرپورټ دی. دا د دواړه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د تاوتریخوالي شروع و. همدغه چینایي چارواکو د امریکې قومي سلامتیا سلاکار سوزن رایس د صدر اوباما کاروان اړخته د تلونه د منې کولو کوشش وکړو چې دغه وخت د صدر په حفاظت خصوصي ځواکونو مداخلت وکړو. د خالی پورز ماخام د چین او امریکې لخوا د موسمي بدلون په سر پیرس لوزنامې د توثیق د اعلان وروسته یو ځل بیا د دواړو ملکونو چارواکو ترمنځ سخت خبرې وشوې. دا ځل جګړه په دې وه چې د صدر اوباما او شي جین پینګ ترمنځ د شپې ناوخته خبرو په وخت به څومره خبریالانو ته د دې د کتو اجازت ورکړی شي. چینایي چارواکو ناڅاپه د خبریالانو شمیره د شپږ په ځای درې ته راکمه کړه او وروسته یې یو ته راکمه کړه. د دغه ټولو خبرو برعکس د دې وړاندې د وایټ هاوس چارواکو د امریکې او چین د تعلقاتو ډیر ښه تصویر وړاندې کړو چې پکې د نړیوال موسمي بدلون د لوزنامې توثیق لپاره کوششونه شامل وو. خو په یو شمیر اړخونو کې د نړۍ دوه غټ طاقتونه په سمندري مسلو، د انټرنیټ امنیت، تجارت او بشري حقوقو په سر زیاتو شوو دښمنو او اختلافونو ختمولو کې ناکامه شوي. صدر اوباما د چین او امریکې ترمنځ تعلقاتو ښه کولو امیدونه ساتلي. په کال 2009 کې نوموړي د چینایي مشرانو سره د زیاتو مرستو کوشش کړو. هغه د تبت روحاني مشر دلای لاما سره د ملاوېدونه ډډه کړې وه چې بیجنګ خپه نشي، خو په دغه فیصله د بشري حقوقو فعالینو سخت خفقان او مایوسي څرګنده کړې وه. اوباما د صدر جوړېدو وروسته په خپل اولنی کال کې د چین سفر کړو، خو د نوموړي انتظامیه هغه وخت سخت حیرانه شوه چې د دغه سفر ټول اړخونه چینایي مشرانو په خپل کنټرول کې واخستل. په وروستیو کلونو کې چین او امریکا د یو بل سره په ښکارا د دښمنۍ کولو نه ډډه کوي، خو یو بل ته د شک په نظر ګوري او د یو بل نه مایوس ښکاري.
قدر من اوریدونکو، د چین د غونډې وروسته د امریکا او روس اعلی چارواکو ترمنځ د شام په حق له خبرې اترې سوې دي. د دې تفصیلات راکوي زموږ همکار شعیب زاده.
د چین په هنجوا ښار کې د نړۍ شلو اقتصادي هیوادونو د مشرانو د غونډې په ترڅ کې امریکا او روس د شام په اړه خبرې اترې کوي او امکان دی په دغه خبرو کې دواړه هیوادونه په شام کې د بشري مرستو رسولو باندې راضي شي. که څه هم امریکا او روس په دغه معامله اخیری معاهدې ته نږدې شوي، خو په دغه کې لا هم خنډان موجود دي. په چین کې د جی 20 غونډې په اړه داسې هیلې هم څرګندېږي چې د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین هم غیر رسمي خبرې اترې وکړي، خو په دغه اړه لا څه انتظامات نه دي شوي. نن د اتوار په ورځ د امریکا د خارج چارو سکرتر جان کیری خپل روسي همسیال سرګی لاوروف سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته ویلي چې ځینې داسې مسلې شته چې موږ پې نن خبرې وکړې او سبا یعنی د ګل په ورځ به پی بیا هم خبرې کوو او ګورو به چې په دغه مسلو څه نتیجې ته رسیدې شو او کنه، او د دغې په نتیجه کې به موجودې فاصلې کمې شي او کنه. د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریبانک بیا ویلی دواړه خواوې یوې معاهدې ته نږدې شوي او دا وخت د جنگ بندۍ عملي کولو مهم کار باندې خبرې پاتې دي. دغه په وینا په دغه هر څه کې تر ټولو مهم ګام به دا وي چې څنګه دغه کار سرته ورسول شي. تر څو چې موږ دغه کار سرته نه وي رسولې، موږ دا نه شو ویلی چې موږ کامیابۍ ته رسیدلی یو. په شام کې روانه خانه جنگي کې تر دې دمه 2.5 لک خلک وژل شوي او د 11 میلیونو نه سیوا د خپلو سیمونه بې کوره شوي دي. په دغه کې بیا ګڼ شمیر خلک په منځني ختیځ او اروپا کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه جګړې د لاسه بیا په دغه سیمه کې د اسلامي وسلوالو ډلو په شمیره کې هم زیاتوالی راغلی دی. د امریکا او روس پوځي چارواکي د سو اونۍ وراسته په دې خبرې اترې کوي چې په شام کې د جنگ بندۍ لپاره څه لار عمومي، خو په دغه کې څه کامیابۍ نه دي ترلاسه شوې، ځکه چې دا وخت په شام کې امریکا او روس د جدا جدا ډلو مرستې کوي. نن د اتوار په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما خبر ایران ته ویلي چې موږ د روس سره د شام په لانجه اختلافونه لرو، خو بیا دواړه غواړو چې په شام کې امن راولو. د روس صدر ولادیمیر پوتین د خولې بیا دا ویل شوی چې د شام لانجه به په سیاسي طریقو ختمولی شي. ماسکو د شام صدر بشر الاسد مرستې کوي، ولی امریکا بیا په شام کې د صدر اسد مخالفه یاغي ډلو حمایت کوي. د شام نه راغلی یو تازه خبر وای چې ترکی او د دوی مرسته لرونکو یاغیانو د شام په شمالي برخو کې د داعش تندروګون پر ضد تازه عملیات پیل کړي. د خبر تر مخه شل ټینکونه، 15 پوځي ګاډي او ټرکونه د ترکی نه د شام اړخ ته اوختي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خپرونه لا دوام لري، خو له خبرونو وروسته به تاسو پښتانه ستوري خپرونه اوري. کوربنه به وینه هیڅ سهار او نن به میلموي قاضي محمد حامد چې د ډرامو هنرمند دی. کولی سي هم په دې خپرونه کې د ټلیفون لري برخه واخی، خپل سوالونه مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03، بل شمیره ده 0800-005-09-00. او سمزو د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یلت ولوري ته چیرې چې د سوداګرۍ او صنایعو د سازمان مشر جمال ترکی وای د افغانستان او ایران سره تجارت په ټپه درېدلې دی، په دې چې د پاکستان سټیټ بانک یو نوی بانکي نظام رامنځته کړی دی، خو په دغه دواړو هیوادونو کې دغه بانکي نظام وجود نه لري. تفصیل یې حمید سمسور له کوټې راکوي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرۍ د سازمان مشر جمال ترکی وویل چې د پاکستان د سټیټ بینک د نوي نظام او د نوي تګلاري لامل کېدو څخه له افغانستان او له ایران سره تجارت په ټپه درېدلې دي. د پاکستان سټیټ بینک امر کړی دی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستانی تجاران دي د الکترونیک آی فارم په ذریعه دي د پاکستان له بینک څخه د بارني هیوادو بینک ته دي پیسې ورکوي.
اب ایران کے ساتھ بینک اور افغانستان کے ساتھ بینک ہے نہیں، تو ہم کس طرح بھجوائیں؟ بینکنگ سسٹم ہے
اس لئے ایران او افغانستان سرا بینک نستا مر سنگا دا پیسے واسطو بینک نظام موجودیت نہ لری لدغی پریکری زخا تر ټولو زیات زیان د بلوچستان و سوداګرانو ته رسیدلې دي. زموږ تجارت لئے ایران او افغانستان سرا دی.
ہمارا ایکسپورٹ بھی بند ہو چکا ہے، امپورٹ بھی بند، افغانستان بارڈر پہ بھی، ایران بارڈر پہ بھی، دونوں پہ بند ہو چکا ہے. اور ایک روپے بھی آج نہ گورنمنٹ ریونیو جمع ہو چکا ہے اور نہ امپورٹ ہو چکا ہے.
د تجارتی تو کوڑل اور راوڑل د افغانستان او ایران پر سرحدی پوله باندې دریدلې دي. یو کالدار هم نن حکومت مالیه نه د جمع سوي. جمال ترکی وویل چې په 2015 او 2016 کې ډیر سره بل افغانستان سره او شپږ عرب له ایران سره تجارت سوی دی. په دغه کال کې و حکومت ته 14 روپۍ مالیه جمع سوی ده. د چمن چمبر اف کامرس مشر عبدالله وویل چې د مرکزی حکومت له دغه پریکړې څخه د بلوچستان و تاجرانو ته په کروڑونو روپۍ زیان رسیدلی دی.
بار بار ہم لوگ گیا ایف سی والے کے پاس گیا پاکستان، ادھر مرکزی گورنمنٹ سے رابطہ کیا، تو وہاں پہ ان لوگوں کو بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں ایک ذرا بھی فکر نہیں ہے.
تازہ میوے بش پڑا تباسوی دی. موش په وار وار باندې ایپسی ته ورغلیو د پاکستان له مرکزی حکومت سره مهم تماس نیولې دی. هلته له دوی سره د بلوچستان د خلکو په حق له باندې د یوې زری فکر هم نسته. د بلوچستان تاجران وویل چې له افغانستان او له ایران سره دوی د بینک نظام نه لري، نو هم له دغه کبله دوی زیاتره د مال په بدل کې مال ورکوي. د بلوچستان د تاجرانو مشر وویل چې په دینزدو کې د افغانستان او پاکستان سره د پولیسو 15 ورځې تړل شوی و. په دې کې و تاجرانو ته یو عرب 4.5 کروڑ روپۍ زیان رسیدلې دي. تاجران وویل چې نن هم د ایران پر سره د پوله د 2-300 ټرکونه له مال ډک ولاړ دي، خو حکومت یې نه را پرېږدي. د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرۍ د سازمان مشر جمال ترکی دا خبره هم وکړه چې د افغانستان او ایران پر سرحدي پوله باندې د تراګرۍ له پیښو څخه هم و تجارت ته ډیر زیان رسیدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټ.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالې سبزی د علم رڼا غواړي.
ډيري نوري خزي او جنکه هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډيري خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تاریخ کم تاریخ نشته، تاریخ چې نشته هیڅ ترانه
یو. د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خپرونه لید عوام لري او وس یو خوندور ریپورت چې د سواد په شګرام سیمه چیرې سي خلک د سیلګری لپاره زی او الته د وبوزه خوند اخلي او د سیمه د شایستوالي زخه خوند اخلي. په دې حق له تاسو ته به ویډیو ریپورت هم وړاندې کوو او ویډیو ریپورت تاسو زموږ د ټي وي په خپرونه کې خمخا وګورئ. زموږ د ټي وي خپرونه سي د پاکستان په د ماخستان په لس بجې او د افغانستان په ننیمې بجې به تاسو ته د وایس اف امریکا ډی ریډیو د سټوډیو څخه وړاندې کوو او د دې سره سره هم دا ریپورت به تاسو زموږ په وپاڼه او د فیسبوک په پاڼه هم کته سي د فیسبوک پاڼه د وی او ای ډی وا او زموږ د وپاڼه د www.voadivaradio.com. د دې ریپورت چې فیاض ظفر تاسو ته وړاندې کوي اوډیو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
دا سوات هر سیمه د قدرتی خایست نه ډګه ده او د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون په اوریدونکو او کتونکو باندې مونږ د سوات د خایسته سیمو سیل کوو او نن به مو د سوات د تحصیل مدین بشیګرام ډنډ ته بوزو. بشیګرام ډنډ ته د تلو دپاره د سوات سرخار منګور نه تر مدین پورې یو 50 کیلومتره سفر دی. د مدین نه تر بشیګرام پورې بیا 14 کیلومتره سفر دی او بیا د بشیګرام کلی نه د بشیګرام ډنه پورې 2 غنټه پیدل سفر دی. په دې سفر کې په لار کې خایسته ځنګلې قدم په قدم د خوګو اوبو چینې او خایسته نظارې په نظر راځي. دا بشیګرام درې خلک ډیر ملمه دوست دی او په لار کې چې چرته هم کور یا یو تن په نظر راځي نو هغه بشیګرام ډن ته تلونکو ملمنو ته د چای ډوډۍ ست د زړنا خامخا کوي. پالار کې د کلی اوسیدونکو عبدالغفار بابا هم مونږ ته د چای روټۍ ډیر پکلګه ست کوکو او بیا په خبرو کې را سره وې چې د ریاست سواد په وخت کې د ریاست والی میګل عبدالحق جانزیب المعروف والی صاحب هم د ډن ته چکر لا راغلی وو.
خلک دو بس روان دي، اوس روان دي، مخ کوم روان شي، مخ کوم ډیر ته راغلی دي. خدای دنیا ته دې
د بشیګرام ډن په لاره کې ډېرې خوندورې نظارې په نظر راځي او دغه ونو بوټو کې د ناستو مرغو اوازونه د تلونکو تنانو ستړیوالې ختم کړي. د بشیګرام ډن ته د رسیدو وروسته او په ډن د نظر لګیدو سره د تلونکو تنانو د وو ساعتو ستړیوالې ختم شي، ولې چې دا ډن ډیر زیات خیسته دی. بشیګرام ډن ته راغلی یو سیلګری وایي چې ما ډیر ډنډونه لیدلې دي خو په سواد کې د بشیګرام دا ډن ډیر زیات خیسته دی.
ډن کوم ډیر لیدلې دي خو دا چې کوم دې کوم ویو دا دې چې کوم خوبصورتي دا داس مخ کې نو دی بالکل د دې کوم دا د ټریک په خبره وګت دی خبره ستلو شو خو دلته چلالو نو د دې د خوبصورتي نه د دې د خوند نه مونږ ته پندوس شو او ډیر مزه مونږ ته منو شو.
بشیګرام ډنډ د ستې سمندر نه په یو ل زرا 1500 فوټه چوتوالي پروت دی او دلته د جون نه تر ستمبر پورې په میاشتو کې خلک چکر لته شي او په نورو میاشتو کې بشیګرام ډنډ او لارا د وورو ډکا پرته وي. د ستمبر په میاشت کې هم د بشیګرام ډن په غاړه د واورې زاړه چمن پراته وو. د ډن خو شاغرونو کې د واورې ویل کېدو اوبا د بشیګرام ډن ترازی او بیا د دغه ډن نه د اوبا د وړوکي ابشار په شکل کې اوزي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، بشیګرام ډن، سوات.
اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اورېدل مه هېروئ. کیستی تو
او وړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په دنیا کې د نورو علاقو نه علاوه په ابنای هرمز کې هم په آزادۍ سره د تجارتي سرګرمو د جاري ساتلو په یقیني کولو کې لاس امداد کوي. ابنای هرمز خلیج فارس، خلیج عمان او بحیره عرب سره تړي. د دنیا د تیلو 40% مقدار د ابنای هرمز نه تیریږي. دا د عالمی معیشت لپاره ډیر زیات اهمیت لري. په تازه ورځو کې دغه خلیج کې د ایران سمندري فوج د امریکای په سمندري جنگي جازونو ډېری دړکی کړی دي. د ایران د سمندري فوج دی غیر ذمہوارو حرکتونو امریکای سره سخت فکرمنده ملکړی دي. د امریکای د فوج د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ووټل یو اخباری غونډه ته د حال احوال بیانولو په موقع خبرداري ورکړې ده چې دې قسم حرکتونو نه د خطرناکو حالاتو راپورته کیدو ویره ده. جنرال ووټل زیاته کا چې د پاراونی دا قسم یو واقع په جولای کې په خپل سترګو هغه وخت لیدلې ده کله چې د امریکای یو اس اس نیو اورلینز نومي سمندري جهاز ابنای هرمز کې لنګر غورځولې وو. جنرل جوزف زیاته کا چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو سمندري جنگي جهاز چې میزایل پی لګیدلی وو او درې تیز رفتار جنگي کشته د امریکای د جنگي سمندري جهاز گیر چاپیرا د پارونی په انداز کې ګرځېدی. د تیرو سور دراسي مونږ ګورو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب او د ایران د سمندري فوج جنگي جهازونه د غسیمه کې د پارونی کارونه شروع کړی دي. دا قسمه حرکتونه د فکرمندۍ وړ دي او مونږ امید کوو چې د ایران سمندري فوج په خپل پېښورانه انداز کې سلوک راواخلي. جنرال ووټل دا هم وی ایران چې په خلیج کې کم کارونه راخېستي دي بل یو ملک هم دا شنه کوي. جنرل ووټل د امریکای د سمندري فوج تاینه او کا چې دوی د ایران د نامناسب حرکتونو په جواب کې د سړی سینینا کار اخیسته دي او ایران ته ویلي دي چې دوی د هم خپل پوزونه پوي کی. جنرل ووټل خپل وینا په دې تجزیه ختمه کا چې خلیج کې معاملې د ایران د مشرانو د خپل واک اختیار او د اثر رسوخ کار کولو له سببه خراب شوې ده. په دې کې د ایران د خلکو قصور نشته. دا کارونه سیمه کې د غیر محکمتیارا پیدا کولو د پاره د ایران د حکومت د خواهش په نتیجه کې کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویل نو ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویل نه وړي خلک من کړو خيږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا قدر منور دونکو لږګړی ورسته به یو ربیا مهم خبرونو لنډی زاوري او له هغه ورسته به خبرونه وی پښتانه ستوري قربنه به وینا هیت سحر کولای سي چې هم په دا خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 00120220150 04 او 03. ل ډیو ریډیو سره اوسئ.